احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. در خبرونو وروسته به د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت تمدید شو. د خبرونو سرټکی امنیت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د امریکا په ځوای چې نږدې درې اونۍ مخکې سهوان په کابل کې ملکیان وشلې دي او د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه وفات شو. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معنادار ګډون خوندي شوی وي او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي نه وي. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون په غوسه اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یوناما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړو په دې ډول طالبانو ته د ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څاري. د امریکا د پاو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کنت مکنزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکنزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یو برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې وو تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنیو او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بي پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لسغړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم شوی و چې د داعش لخوا ترهګریز برید شی وشي. د هند صدراعظم نریندر مودي وایي د افغانستان روسیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړي. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راوازې کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
بل لور ته د هند ګاونډ پاکستان سره اعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساس شرایطو کې له افغانستان سره ودرې شي. د شانګهای سازمان د سرمشیزه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې په کې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دی دور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. د قطر چارواکو په وینا له کابل یو سل او اویا کسان پرون په چارتر الوتکه قطر ته ورسېدل. د رویټرز اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کوریشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتبا شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140 زره کسان له افغانستانه ویستل او بیا یې دا ماموریت د اګست په 1 پای ته ورسوه. له دې نیټې راوروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستانه ووسي. د طالبان حکومت د شوزو چارو وزارت د دعوت ارشاد عوامر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې په کابل کې د شوزو چارو د وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد عوامر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوحه نصب شوې ده. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼه کې له هلکانو غوښتي دي چې سرلننه ښوونځیو ته لاړ شي. په دې خبر پاڼه کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبره نه ده یاده شوې او دا نه ده څرګنده چې نجونې به کله ښوونځیو ته ځي. د نوی میلادي لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال نجونو د زده کړو اجازه نه لرله. طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې کابل ونیو. دوی ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرمنل لملاتړ برخمن واکمن ګوند پریچار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایه چونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تریتام شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوق العاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا پونم د یو خپلواک بنسټ لخوا تر سره شوی سرویشي چې اکثر روسان د پارلمان له چلند راضي نه دي. په نظر پښتنو کې متحد روسي ګوند ته د بی اعتنايي د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د څلور اتیا کلونو په عمر ومړ. د الجزایر دولتي تلویزیون پروندا خبر ورکړ. بوتفلیقه په 1999 کال کې د الجزایر ولسمشر شو او شل کاله وروسته تر واکمنۍ پراخ مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د دغه ټیمونو ترمن څلورمه یو ورځنۍ یا 500 وره لوبه پروند د بنگلاديش په سیل هټ سټډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړي او په جواب کې ټول بنگلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنگلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 50 اوریز سیالي کې د نس منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې راتلونکي لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنگلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر د 19 تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړۍ یې سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنی وی پټول افغانستان کې ورېدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې ده. هم مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د ورځې تاوده مسله بر واخلو او لومړی راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروی او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بلل خو تر څنګه ټینګار کړي چې وسبت ساري نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې لمخې به یوناما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروی او ایستونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یوناما د کار د غزیدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او وی ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یوناما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یوناما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړلیک تصویب امرستو ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغه د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه لا افغانانو سره په هر ممکنه لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو وی ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږي فعالیت ته متعهد دي چې پکې افغانانو ته د خوراکي مواد او خوندیتوب، سرپناه، ارینو روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهمې بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو د لو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګي پلاریو او دا چې ملګری ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه سس پرختنی لري.
in Afghanistan will look like.
دا اگست له 15 رئیس له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلی دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15 په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر دیبرالای او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونې چارو سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوی و چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
اسدی راډو په منځنۍ صفه 12 شپښنبی په ټول افغانستان کې اوري په روانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. په هرات کې د مرتضی سمدی پونم د یو خبريال دنیولو یو لسمه ده او لا هم نوموړی د طالبانو له ملي امنیت سره بند دي. د مرتضی سمدی کورنۍ اسدی راډو ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلی چې هغه وګوري او طالبانو دوی ته ویلي چې سمدی روغ رمټي او ژر به خوشي شي. سمدی د سنبلې میاشتې په 14 په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریون پر مهال ونیول شو. طالبانو ویلي سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولې دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وایي مور یې د دغه نیول سوي زوی لپاره هر ورځ اوښ کې تویوي. د مرتضی کورنۍ لاس ورځ کیږي چې له هغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبان ورته ویلي چې ورور یې ښه دی او زر بل بند آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج او نس و کرای چاغه و گورو. یعنی د لیدو امکان نه و. خو له موږ سره ژمنه سي و چې هغه شري او ژر به آزاد سي. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهیږم.
ګپ طالبان ایره دیگه نمیفهمم. ولی اطمینان داده شده که مرتضی
سمدی د سنبلی میاستې په 14 په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. ښاغلی سمدی چې 21 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي و او ډیر لاس پلاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بیلابیلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډیر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په 14 د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو و پاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو ځینې فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شو یا نو حکومت راغلی معلومات لاسرسي چنه څه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو دا غوی لارې خپل ستونز حل کړو. نو معلومات لاسرسي محدود شوی دی. موږ هیله د طالبان څخه دا ده چې دوی ټول اداراتو د مطبوعاتي مسولین وټاکي او دغه مطبوعاتي مسولین لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخود راپورونه لمخې له هغه وخت چې طالبان کابل ته ننوتلي لشرلو زیات خبريالان د غجلې لولوري نیول سوي وهل جبول او ان غواخل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو او رسنیو د څار بنسټونو